بر میزبان شماست احمد، خوش آمدید.
سیسم عباس، تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ صفه 12:15 په افغانستان کې خبري شو، په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې اسلام آباد ته له کابل یو پلاوی روان دی او د تورخم لار پرانستل شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
یو جګپړی افغان پلاوی پاکستان ته سفر کوي. افغان حکومت وای د روسي جنگي هليكوپټرو د ترلاسه کولو لپاره له مسکو سره خبري روان دي، او حیدر علي بادي وای د فلوجي په څنډه کې لا هم داعش وسلوال موجود دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو لوړ رتبه هیئت په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته استوي. دا پلاوی د پاکستان د حکومت په غوښتنه هغه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون څرګنده کړه چې د افغان لوري مشري به د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. د راپورونو له مخې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا، د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت استازي هم شامل دي. پاکستان ته د دې پلاوي د تشکیل جزئیات او د تګ دقیقه نیټه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو پرون سولهیز لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي. د لاریون یو ګډون کوونکی غلام صادق ازادۍ راډیو ته وویل: هغه وای، زه د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ له خپل خاورې دفاع کوو. موږ له خپل حکومت غواړو چې زموږ پولیس او اردو پیاوړي کړي. د قرباغ ولسوالۍ هیله څرګنده کړه چې د سولې او ډیپلوماسۍ له لارې د افغانستان او پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو حل پیدا شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هليكوپټرو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې د چارواکو سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزی پرون د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې روسانو ته د خپلو غوښتنو لیست پارلی دی. حکمت کرزی څرګنده کړه چې یو پلاوی به یې راتلونکي میاشت مسکو ته ولاړ شي او له روسیې څخه به د جنگي هليكوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه خبرې وکړي. د حکمت کرزی په وینا تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې روسیا بلای وزې مرستې کوي که پیسې غواړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان لوري د مرستو په تمه ده. بلورته د افغانستان او روسي حکومتونو په خپلو کې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مسکو کې خبريالانو ته دا هم وویل چې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو پر پراختیا جدي خبرې کړې دي. روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا په منځنۍ اسیا کې د افراطي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره مهم ګام بللی دی. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای له امریکا هیله لري چې د روسیې د رژیم مخالف ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. پوتین د جمعې په ورځ په سنت پیټرسبورګ کې نړیوال اقتصادي غونډې ته څرګنده کړه چې د روسیې په حاکم نظام کې د اپوزیسیون د پلویانو د ګډون پر امکان باید خبر وسي. د پوتین په وینا په سوریه کې د نوي حکومت تشکیل به چې د دې هیواد زیات خلک باور ور باندې ولري هلته روان 15 کلن کړکیچ حل کړي. هغه زیاته کړه چې دا هدف یوازې د نوي اساسي قانون او ټاکنو په مرسته ترلاسه کېدای سي چې د پوتین په وینا بشار الاسد یې ملاتړ کړی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري، خو ستونزه لویدیځ پیدا کړې ده. پوتین پرون د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته په وینا کې وویل: موږ کینه نه لرو او له خپلو اروپایي شریکانو سره د نږدې کېدو غوښتونکي یو، خو داسې کار یو اړخیز نه شي کېدای. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې د کریمیا د الحاق په وړاندې په غبرګون کې د اروپایي هیوادونو اقتصادي بندیز د دواړو خواوو پر پریکړې اغیز وکړ. پوتین همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له نرمي کار واخلي او د هغو پانګوالو پر ګټو غور وکړي چې په روسیه کې پانګونې ته زړه ښه کوي. په سینټ پیټرسبورګ کې په روانه اقتصادي غونډه کې چې تر 2 کلن ځنډ وروسته جوړه شوې، د ګڼو اروپایي شرکتونو استازو ګډون کړی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسله والو د خپل پوز برای اعلان کړ. سید رازم علی بادی د دې هوا دولتي تلویزیون ته په وینا کې څرګنده کړ چې د فلوجی خار مرکز نیول شوی او یوازې په لمنو کې وسلوال پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وویل چې د داعش له وسلوالو د فلوجه خار د څنډو د پاکولو لپاره عملیات دوام لري. دا خار د عراق د پلازمینې بغداد په 50 کیلومتري کې پروت دی او دوه کاله مخکې داعش نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان وای د قزاقستان د قانون د محکمو او د زندانونو د کارکونکو له لوري د شکنجه او بد چلند پیښې نه دي چړل شوي او عاملین یې له مجازات خوندي پاتې سوي دي. د نړیوال سازمان تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې ته په راپور کې وویل د پولیسو او څارنوالانو ترمنځ د اړیکو له امله او په ډېرو مواردو کې دې نظر چې قربانیان رښتیا نه وایي د شکنجه او بد چلند په اړه د څېړنو مخنیوی کړی دی. او وروستی خبر همدا چې د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. ایټالیا د سویډن په وړاندې یو د سفر په وړاندې بریالی سو. اسپانیا درې سفر ترکیې ته ماتې ورکړه او په بله لوبه کې چک جمهوریت له کرویشیا سره 2-2 په مقابل کې مساوي شو. نن به د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې بلجیم له ایرلند سره، اسلین له هنګری سره او پرتګال له اتریش سره مسابقه وکړي. تا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د تورخم لار څرنګه پرانستل شوې. بل لور ته مو اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوي د سفر له جزئیاتو خبرو.
د دولت یو لوړ پوړی هیات ته ټاکل شوی ده. دغه د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
په نورستان کې دیني عالمانو د جمعې په خطبو کې د افغانستان روانه جګړه وخندله.
دا پاکستانیانو فرهنګ دی، هغه موږ ته تعلیم راکړي، ورشه جهاد وکړه، ورشه قرآن ته، ورشه سره قرآن ته، ورشه مکتب وسلو. دا د دین او د ملت د دشمنانو د هغې منفي تولیدات دي.
له یو افغان سره چې په ننګرهار او کابل کې ګرځند کتابتون جوړ کړی شهیدل یو.
پروګرام دا دی چې دا ټول هغه ولایتونه ته وغځو کوم ځای کې چې دې ته شدید ضرورت دی، مخصوصا په هغه ناامنه ملکو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
دا سریا واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سره پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. خبر مو ترلاسه کړی چې د تورخم لار پرانستل شو. په تورخم کې یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه د افغان ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا له جګړو وروسته، البته د جګړو په ترڅ کې هم، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې وړ مورس په سیمه کې اوربند ټینګ شي، خو دروازه لا نه و پرانستل شوې. له ننګرهار د ساجر اډو خبريال شمع محمود شینواره دغه اوس په ټلیفون را سره ده. شینواره صاحب، په دقیق ډول د تورخم دروازه کله پرانستل شو؟
ډېر زیات مننه شیبر صاحب، څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن هم دغه څو شېبې وړاندې شاوخوا 8 بجې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاص شوه. دغه موضوع د ورېتی ادارې موږ سره شریکه کړله. په خبرې داستان چې هغوی پاسپورټ او ویزه ولري، عملاً هغوی تګ راتګ کولی شي او دغه تګ راتګ عملاً 8 بجې پیل شو. بل دغه موضوع چې په تورخم کې په ختیځ سیمه کې د سرحدي ځواکونو رئیس ارکان چې هلته میشت دی، دغه شخړې د پیل نه اوس هم هغه څه دی او دغه موضوع شریکه کړه. هغوی هم دا تایید کړله چې دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوې ده او په دروازه باندې هم کار ولاړ دی. هغه ویل چې پاکستاني لوري دروازه خلاصه کړې ده او دا چې کار افغان لوري سره په تفاهم ته ورسېده، نو هغه نوې کار شروع کړي. یعنی کار په دروازه باندې نه دی پیل شوی، یوازې دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه کړې ده.
دروازه چې خلاصه شوې ده، ځینې د سوداګرو موټر د تورخم دواړو لورو ته روان وو، د دغه موټرو تګ راتګ هم پیل شوی دی.
دغه موټرو تګ راتګ به له دې وروسته پیلېږي، ځکه همدغه څو شېبې وړاندې دغه دروازه چې خلاصه شوه، اوس د هغه د سرحدي ځواکونو د رئیس ارکان ایوب وطنخیل په وینا باندې چې مسافرو تګ راتګ پیل کړ. له ماښامه چې دغه اوازه په ځینو رسنیو کې خپره شوې وه چې ممکن نن ورځ ټاکل شوې وه چې دغه دروازه به د مسافرو پر مخ خلاصېږي، او یو شمېر مسافر دواړو لورو ته چې لوران نه خبر شي او هغه ځنه رسورې تر هم تماما د دې خبره چې دا مسافر تګ راتګ کول کو ممکن دا موټر چې باندې پاتې دي دا به هم حرکت پیل کړي.
شنوار صاحب که سم تاسو په پیل کې اشاره ورته وکړه خو بیا هم د لا وضاحت لپاره یوازې هغه کسان پاکستان ته تللی شي چې پاسپورت او ویزه ولري.
دغه موضوع چې د ولایتي ادارې سره مونږ شریک کړل چې هغه د پخوا په ډول باندې هر څه کولی شي که څنګه غول چې نه پاسپورټ او ویزا شرط دی ځکه چې دوی صرف د مسافر پر مخ لاره خلاصه کړې ده او نور هغه څونه چې دي هغه لاپوزی ده چې بې پاسپورټه به څوک نه پرېږدي نو پاسپورټ او ویزا چې دی په هغه کې قتل کېږي.
ځینې کسان په پاکستان کې د مهاجرت کارتونه لري او هغوی د افغانستان خواته راوښتي وو د دغو کسانو په برخه کې هم بندیز شته او که نه دوی کولی شي چې پورې اوسي؟
دغه موضوع به هم معلومه شي ولې دغه شخړې نه وسوال شخړې نه مخکې هم دغه پاکستانی کارتونه هم بند کړي وو هغوی ته مې اجازه نه ورکوله خو دا چې اوس دغه ناسته کې دا نه وسله معلومه نه چې دا خبرې چا تر منځ شوي دي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د سیمې ییزې کچې او په مرکزي کچه دواړو کچو باندې دغه خبرې شوي دي. دا چې په دغه خبرو کې د پاکستاني کارتونو مسله هم ورسره شریکه شوي که څنګه دا لا روښانه نه ده اوسه پورې خو د هغوی یوازې دا ویل دي چې هغه کسان چې هغوی پاکستاني
شما مود شنواره مننه و موردل چې د تورخم لار د مسافر په مخ پرانستل شوی ده خو د پاکستان پخوانی شرط لا په خپل ځای دی چې هغه کسان د پاکستان لور ته پوری وتی شي چې هغوی پاسپورت ولري او د پاکستان ویزه یې اخیستی وي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه هیئت به په تورخم کې د وروستیو لانجو د حل لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د دې وزارت په وینا د هیئت مشي د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زوی پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چې په ورستیو کې د تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکړي. هغوی به له پاکستانی چارواکو سره وګوري چې معلومه شي چې دا پیش اولی رامنځته شوی او د حل لارې څه کېدلای شي. پاکستان ته د روان پلاوی د تشکیل جزئیات نه دي څرګند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټې له څرګندولو هم ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوي کې د ملي امنیت شورا د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده.
د دولت یو لوړ پوړی هیات سره ټاکل شوی ده چې د رئیس جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې هغوی داسې هلته د خبرو له لارې نه دغه موضوع حل کړي.
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یک شنبه پر سپتورخم کې نښتې تر هغه وروسته پیل کړې چې پاکستاني دوری په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ. افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کېږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو له لارې د لانجې د حل ژغ اوچت کړی او اسلام آباد د پنجشنبه پر ورځ کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبه دوام وکړ لږ تر لږه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواو ته لږ تر لږه شل تنه زخمیان شول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نورستان په مرکز پارون کې د جمعې د لمانځه په تقریرونو کې دینی عالمانو په هیواد کې روانه جګړه وغندله او ویې ویل د افغان او مسلمان ولس په وړاندې له تیرو څو لسیزو جګړه روانه ده چې پکې هره ورځ بېګناه مسلمانان وژل کېږي یا ټپیان کېږي او دا په هیڅ ډول جواز نه لري. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون کې دینی عالمانو د جمعې په ویناو کې په هیواد کې د روانې تپل شوې او پردی جګړې غندنه وکړه. د مرکزی لوی جماعت خطیب مولوی محمد شفیع وویل د تیرو څو لسیزو د افغان او مسلمان ولس د وژنې او زورونې دپاره بیلابیل جنګي پروژې په بیلابیلو نومونو پلي شوي او اوس هم دغه جنګي پروژې دوام لري. یو افغان د بل افغان وژنې دپاره مټې رابډ وهلي او خپل ورونه وژني چې درد هم دې ولس ته رسیږي.
خپل وینه تویو، خپل جسد زخمی کوو، خپل وطن ورانو او دعوی اوچتی اوچتی لرو جهاد دی او اسلام دی او فلان دی او فلان دی. جهاد اسکل مسلمان دی اینه تویو، د مسلمان د مال د اخستلو، د مسلمان د عزت په مالولو، د مسلمان د کور د ورانولو لپاره جهاد هیڅکل د اسلام په فرهنګ کې نشته. دا پاکستانی جہاد یا ایرانی جہاد یا بل یو بل جہاد بوی ہو، اسلامی جہاد دا سے سابقہ نہ لگی سوگ پیدا کی.
هغه وای باید نور افغانان یو موټی شي، دوست او دښمن باید وپیژني. د پردیو جنگی پروژو د عملی کولو په ځای دی د افغانستان د آبادی او د افغان ولس د سوکالۍ په کارونو کې برخه واخلي.
دا بدبختی، دا بې اتفاقی او جنگونه دا بدامنی لوی عذاب دی، ځکه امن الله نعمت حساب کړی. په کار ده چې خپل ځان وپیژنو، خپل دین وپیژنو، خپل مسؤلیت دینی او ملی وپیژنو، خپل مقصد او هدف او منزل وپیژنو.
دینی عالمان وای د افغانستان اساسي قانون اسلامي دی. په محکمو کې پریکړې د اسلامي شریعت پر رڼا کې ترسره کیږي. ولسمشر او نور ټول چارواکي مسلمانان دي، نو په همدې اساسې پر ضد جنگ جواز نه لري.
موږ په دې وران حالت کې، په دې زخمي حالت کې، زمونږ د اسلام او زمونږ د ایمان د پاکستان او د ایران او د هر چا ان شاء الله بهتر دی. دا ولې دا پریب کړو؟ ولې موږ مقصد خطا کړی؟ ولې خپل تاریخ هم شاته غورځولی؟
عالمان وای گوندینو او نورو هیوادونو زکه په افغانستان کې د جنگ په اور تیل شیندل شروع کړی چې نه غواړي په افغانستان کې د آبادی کارونه ترسره شي. افغانان تل دوی ته محتاج وي او سوکاله ژوند ونه لري.
دا د دشمنانو فرهنګ دی، د دین د دشمنانو، د ملت د دشمنانو. دا د پاکستانیانو فرهنګ دی. هغه موږ ته تعلیم راکړي، ورشه جهاد وکړه، ورشه پل وران کړه، ورشه سړک وران کړه، ورشه مکتب وسوځه. دا د دین او د ملت د دشمنانو دا غي منفي تبلیغات دي. او متاسفانه چې موږ د هغې په ضد کې راځو، د هغې نه متاثر کیږو، خپل عین او خپل جسد بربادو، خپله خاوره او خپل ملت بربادو، او بیا فکر دا کوو چې دا موږ د خیر کار کوو.
د نورستان دینی عالمان په داسې حال کې په هیواد کې روان جنگ ناروا ګڼي چې له دې وړاندې هم د افغانستان د علماو شورا څو ځله دغه ډول فتواوې صادرې کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
سټارس اینڈ سټرایپس امریکایي ورځپاڼه چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په باب لیکنې خپروي، په خپله پرونی ګڼې کې د ناټو د دریو سرتیرو پر ټپي کېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د ناټو په حواله لیکي چې دغه درې سرتیري باګرام هوایي اډې ته نږدې هغه وخت ټپیان سول چې موټر یې پر یوه منفجره وسیله ور برابر سو. د ناټو چارواکو د دغو سرتیرو د هویت په اړه معلومات نه دي خپره کړي، خو ویلي دي دغه پیښه د چهارشنبې پورې سوې ده. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي تیره میاشت هم بګرام ته نږدې د ایتلافي ځواکونو یو موټر پر یوه بمي وسیله ور برابر سوی و، خو د ناټو کم پوځي پکښې نه و زیانمند سوی. ل امریکا خبریدونکي ملټري ټایمز اونیزي چې پر پوځي مسایلو زیات تمرکز کوي، د وسلوالو طالبانو لخوا د زیاتو سیمو پر نیول کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو نوي امریکایي قومندان د دې جګړه ځپلي هیواد د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی ارزونه د امریکا دفاع وزارت ته سپارلې ده. په لیکنې کې د یو امریکایي چارواکي خبرې راخیستل سوي چې اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په دې راپور کې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره هم ځینې پیشنهادونه سوي دي. د ملټري ټایمز اونیزي په مطلب کې راغلي جنرال جان نیکولسن په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومنده پر غاړه واخیسته. له هغې راهیسې یې د جنګ په لومړیو کرښو کې له افغان سرتیرو سره د کتنې او د هغوی د جدي ضرورتونو د معلومولو لپاره بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. د مطلب په حواله نیکولسن تر دې مخکې هم په افغانستان کې څه باندې درې کاله ماموریت اجرا کړی، خو د عمومي قومندان په توګه نه. ملټري ټایمز زیاتوي د نیکولسن دغه درې میاشتنی ارزونه به په افغانستان کې د فعالو سختریزو ډلو له درکه د ګواښونو اوسنۍ کچه هم معلومه کړي. د دې ارزونې له مخې به د دغو ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره اوسنۍ او راتلونکې ضروري عملیاتي اړتیاوې مشخصې سي. د ډیپلوماټ د ډیپلوماټ خبرونې د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې په یو نایټ کلب کې د تیرې اونۍ پیښه ته کتنه کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: د اورلانډو پیښه له افغانستان او اسلام سره ارتباط نه لري. د لیکنې په پیل کې راغلي: د نوري نړۍ او امریکا په څیر افغانانو هم د یو امریکایي تابعه عمر متین لخوا د جنایت له کبله ټکان وخوړ. عمر متین د یک شنبه سهار وختي په واشیانه ډول نه څلوېښت تنه بېګناه ملکیان په ډزو ووژل او درې پنځوس تنه نور ټپیان کړل. د ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې د نوري نړۍ په څیر افغانستان هم دغه غیر انساني عمل په کلکو ټکو وغانده. خبرونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغې مرکې ته اشاره کړې چې د دوشنبه په ورځ یې له سی این این ټلویزیون سره وکړه. د امریکایانو سره د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه. عمر متین په امریکا کې له افغان مور او پلار څخه زیږېدلی دی. په مطلب کې راغلي: که څه هم برید کوونکی د خپل مور او پلار له کبله تر یوه حده له افغانستان سره تړلی ګڼل کیږي، خو ولسمشر غنی ویلي یو شخص نسی کولی د کوم کلتور یا مدنیت استازیتوب وکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي پلان لري چې 15 زره افغان کارګر سعودي عربستان ته واستوي. په دې اړه له کابل خان محمد سین له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته به په بیلابیلو برخو کې د زرګونو افغان کارګرانو د لیږلو په برخه کې هغه هیواد سره د تخنیکي ستونزو تراوارۍ وروسته تفاهم لیک لاسلیک شي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د افغان چارواکو او سعودي عربستان د مسؤلینو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې په لږه موده کې د افغانستان او هغه هیواد ترمنځ تفاهمنامه لاسلیک شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال واصل نور محمد د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې حق له کړنلارې جوړې شوې او هڅې تیزې شوې دي.
څو وخته مخکې سعودي عربستان دا ومنله چې موږ ستاسو 15 زره نفر منو. تخنیکي برخې چې د دوی دخوا مطرح شوي وي تفاهم لیک تر اوسه پورې نه دی امضا شوی. دغه تېره میاشت کې هم زموږ وین صاحب غوښتل شوی و د همدغه د خاطره چې نږدې نه ده خلکو ګوري چې دغه تفاهم لیک امضا شي. یوازینی شی چې مخکې د تفاهم لیک د امضا کېدو نه هغه تخنیکي برخې باید په خپل منځ کې سره په تفاهم ورسیږو.
خاغلی محمد وویل سعودي عربستان غواړي چې افغان کارګر د تابعیت تذکره، پاسپورت او د کار حرفي او تجربه کار اسناد ولري. د وویل د دې اسنادو د سیړلو او بشپړولو لپاره د حکومت د سور قانونو یو ګډه کمیټه په کار بوخته ده. ورته وخت کې د افغان کوریا روزنیز مرکز چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په مختلفو حرفو کې کارګران روزي وای چې له دې مرکز څخه هر کال په سلګونو ځوانان فارغیږي چې اسناد په بهرنیو هیوادونو کې د اعتبار وړ دي. د دې مرکز رئیس میر جلال الدین حشام آزادی راډیو ته وویل:
د قسمت سندش کوم مشکل وجود نداره. همه مراکز کې اسناد
د سند په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. حرفه ای مرکزونه چې اسناد ورکوي مخکې له دې چې د اسنادو خبره مطرح شي د کارګر مهارت ارزول کیږي. زمون کارګر چې د کار لپاره کورنیو او یا بهرنیو مارکیټونو ته داخليږي ازموینه ترې اخیستل کیږي او د لیاقت او مهارت په اساس په کار ګمارل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په هیواد کې د وزګارو افغانانو ستونزو ته په کتو سره ټینګار کوي چې د حکومت اړوند ورګانونه د سعودي عربستان ته د کارګرانو د لیږلو پروسه ګړندۍ کړي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری آزادی راډیو ته وویل:
عملا کار اعزام تا به حال آغاز نشده.
د کارګرانو د لیګلو کار تر اوسه پیل شوی نه دی. زموږ هیله دا ده تر هغه چې په هیواد کې د کار زمینه برابرېږي د کارګرو مهارتونه دې تثبیت شي تر څو په بهرنیو هیوادونو کې د کار فرصتونه له لاسه ونوځي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کار د نشتوالي ستونزه له یوې نه بلې ته زیاتېږي. په دې اړه راپورونه وایي چې په دې هیواد کې 24% د کار جوګه کسان وزګار دي. خلک وایي دغه ستونزه ځوانان مجبوروي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ډیر ځله په خپلو ویناګانو کې ژمنه کړې چې د پراختیایي پروژو په پیلېدو سره به د هیواد میلیونونو وزګارو ته د کار زمینې برابرې شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژه د برېښنا د بندونو جوړول او داسې نورې هغه پروژې دي چې په هیواد کې به د وزګارتیا ستونزه کمه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
یو افغان په کابل او ننګرهار کې ګرځنده کتابتون پرانیستی. استرالیا میش احمد ماهر مومند وی دغه کتابتون افغان کوچنیانو ته کتابونه ویشي. ملالی بشیر له احمد ماهر مومند سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د موسکا په نوم دغه ګرځن کتابتون کله خپل کار پیل کړ او دا فکر څنګه ورته پیدا شو؟
د موسکا ګرځن کتابتون باندې له 2015 کار را پدې فکر کوم اگر چې عملی کار په دې وروسته کې شروع شوی دی. فکر راته لدی پیدا شو چې په افغانستان کې د مطالعې فرهنګ د نشت برابر دی، مخصوصا په ماشومانو او زلمیانو کې، او ډېری ماشومان داسې مشتري په افغانستان کې موږ تاسو ته معلومه ده چې دوی اصلا مکتب ته نه ځي په اقتصادي دلایلو په وجه باندې. داسې ماشومان شته چې سرکونو په څنډو کې کار کوي، مختلف کارونه کوي، او بله دا چې په افغانستان کې نجونې چې د افغانستان د جامعې 50% تشکیلوي، زیاتره فامیلونه داسې شتري چې هغه نجونې د یو عمر نه بعد مکتب ته نه پرېږدي، نو په کورونو کې وي. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه ماشومانو ته چې دوی که د مکتب کتاب وایي هغه ورته لږ بورنګ دی، دلچسپه نه دی، او که مکتب ته نه ځي خو اصلا کتاب نه لري، او که کورونو کې هم نجونې بندې دي نو هغوی هم اصلا کتاب نه لري. نو هدف دا و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغو ماشومانو ته موږ کتابونه ور ورسوو او د دوی مطالعه پراخه کړو، فکر ور پراخ کړو. همدا و چې دا د موسکا د ګرځنه کتابتون هغه ایډیاز موږ په ذهن کې وزېږېدل.
تاسو که موږ ته دا ووایاست چې دغه کتابتون په کومو ولایتونو او سیمو کې ګرځي؟
فعلا دپاره کتابتون په دوو ولایتونو کې فعالیت کوي. پرانسته مو د ننګرهار څخه وکړله او په ننګرهار او کابل ولایتونو کې دا کار کوي. په نږدې راتلونکي کې مو پروګرام دا دی چې دا ټولو هغو ولایتونو ته وغځو کوم ځای کې چې دې ته اشد ضرورت دی، مخصوصا په هغو نام نه منطقو کې چې ډېر زیات ضرورت دی تعلیم او مطالعې.
که دا راته ووایاست چې د کتابتون لپاره مو کتابونه له کومه کړي او دغه کتابونه په کومو ژبو دي؟
کتابونه بعضې موږ خپله په شخصي مسارکو باندې رانیولي دي، بعضې مو له ملګرو دوستانو راغونډ کړي دي، بعضې مو له نورو خیریه بنسټونو او ټولنو او ادارو راغونډ کړي دي. او دا کتابونه چې دي په پښتو او په دري ژبو باندې دي چې د افغانستان موږ تاسو ته معلومه ده دوه رسمي ژبې دي، په هغو ژبو باندې دا کتابونه موږ مهیا کوو خلکو.
تاسو دا کتابونه له یو ځای څخه بل ځای ته څنګه وړئ؟
په ننګرهار کې موږ دا په زرنګ باندې چلوو او کابل کې په موټر کې دا ځای ته شو دا کتابونه. انشاءالله پروګرام مو دا دی چې په آینده کې د ننګرهار هغه زرنج موږ په موټر بدل کړو، نورو ولایتونو ته چې غځوو نو په هغه ځای کې مو پروګرام بیا دا دی چې دغه موږ وکولای شو په موټر باندې تنظیم کړو چې دغه د کتابونو د ویشلو هغه پروسه موږ په ساده کړي. دغه زرنج د پاسه یو خاص نغمه موږ ثبت کړې ده، هغه لګېدل ده چې هغه خپرېږي او کله چې په کوڅو کې دا ګرځي نو ماشومان په کورونو کې دغه نغمه اوري او په دې باندې پوهېږي چې موسکا ګرځنه کتابتون راغلی ده، له کور نه راوځي او بیا دغه کتابتون کې کتابونه د ماشومانو د عمر له مخې موږ تنظیم کړي دي، ایښي دي، هغه کتابونه ویني او هر یو کتاب چې خوښ شو هغه بیا موږ ورته ورکوو او د دغه ماشوم هغه نوم او ولد او دغه معلومات موږ لیکو.
احمد ماهر مومند.
خبریاست امریکا تر ټولو لوی او درنه اکتشافي سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولېږله. د امریکا یونایټډ لانچ الاینس یا ULA د NROL ودیش په نوم سپوږمکۍ له فلوریدا څخه د مځکې مدار ته وتوغوله. د دې سپوږمکۍ ځانګړتیا دا ده چې 6,500 کیلو بار وړلی شي او د استوا کرښې د پاسه په مدار کې ځای پر ځای کیږي. د دې سپوږمکۍ سرعت د مځکې د ګرځېدو په اندازه دی، نو په مدار کې به یې موقعیت ثابت وي. دا سپوږمکۍ په فضا کې نه یوازې معلومات ټولوي بلکې ژغ هم ثبتوي.
اسمت ساروان و وسم ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې ستاسو څوره رسېدلې سمې سونه. فتانه عثمانی او اقرا عثمانی له زابل لیکي ډیر خوشاله شو چې د تورخم دروازه پرانستل شو. خدای دې وکړي چې بیا داسې ستونزه جوړ نه شي. سردار ولی سیرت د هلمند له ناوې څخه د تورخم د لارې پر خلاصېدو خوشحالي کړې. محمد ولی هیوادمن لیکي د تورخم د دروازې پرانستل د سوداګرو په ګټه ده. حیات الله امانی له هلمند لیکي افغانستان د بریا په لور روان دی نو پاکستان زیات غمجن دی په دې خاطر ستونزې جوړوي. عبدالولی نیکمل د نادلی له ولسوالی لیکي له ټولو وسلوالو هیله کوو چې پروژه کې له جګړې لاس واخلي. او فتانه عثماني یو بل سم سم لري او پاغه کې لیکي له حکمتیار صاحب سره به سول د سولې خبرې کله بشپړې شي. او اوس هم دا خبرې روانې دي. هو دا خبرې روانې دي. اتنیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې یو لوړ رتبه هیئت په تورخم کې د وروستیو سرحدي شخړو د حل لپاره پاکستان ته استوي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د روسي وسلو او جنگي هلیکوپترو د ترلاسه کولو لپاره په مسکو کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې یو شمیر خلکو پرون یو سولیز لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې له اروپا سره د اړیکو ښه کولو ته لیوالتیا لري خو ستونزه لویدیځ پیدا کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون په فلوجه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د خپل پوځ برای اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له امریکا هیله لري چې د روسیې د رژیم مخالف ډلې د بشار الاسد له حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. او د اروپا د فوټبال جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. ایټالیا سویډن په وړاندې 1-0 په وړاندې بریالی شو.
د روسیې یو پوځي چې په سوریه کې ټپ شوی و سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ محلي رسنیو ته وویل دا د روسیې لسم سرتیری دی چې په سوریه کې د کرملین د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې وژل کیږي. بل لور ته امریکا پر روسیې د هغو هوایي حملو تور پورې کړی چې په نتیجه کې یاغیان او هغه ځواکونه په نقشه سوي چې د امریکا متحدو ایالتونو یې ملاتړ کوي. د نړیوالو اژانسونو په استناد نور تفصیل له صالح محمد صالح څخه.
د روسیې دفاع وزارت د جمعې پر ورځ محلي رسنیو ته وویل یو پوځي په سوریه کې هغه وخت ټپي سو چې د موټر پر کاروان یې حمله وسوه. د روسیې دفاع وزارت ویلي میخایل شیروکوپویاس په اپریل میاشت کې د دریو میاشتو لپاره په سوریه کې د روسیې هم یمیم پوځي اډې ته لیږل سوی و چې تیره میاشت په حلب کې ټپي سو. په حلب کې د دوی د موټر پر کاروان حمله سوې وه او دی ویشتل سوی و. دی وروسته مسکو ته انتقال سو خو لس ورځې مخکې سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت اوس دا مسله تایید کړه. په سوریه کې د مسکو لخوا د پوځي مبارزې له پیل راهیسې دا لسم روسي سرتیری دی چې هلته وژل کیږي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې د هغو هوایي حملو تور پورې کړی چې په نتیجه کې یاغیان او هغه ځواکونه په نښه سوي چې د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کوي. په سوریه کې دغه ځواکونه د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد جنګیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د سوریې التنف سیمې ته نږدې پر وروستیو هوایي حملو سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی وایي چې واشنگټن به دا موضوع له مسکو سره مطرح کړي. خو برعکس روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې په پام کې لري د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د کمزوري کولو لپاره په سوریه کې پر تروریستي ډلو تکیه وکړي. روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په سنت پیټرزبرګ کې یوې اقتصادي غونډې ته په وینا کې وویل دغه ډول یو پلان به د ده په خبره د امریکا ناکامي څرګنده کړي چې غواړي هلته یاغیان چې واشنگټن یې ملاتړ کوي وهڅوي څو له النصره جبهې فاصله واخلي. دغه جبهه له القاعده سره اړیکې لري. لاوروف وویل د امریکا متحد ایالاتونه شاید دلته کومه لوبه پر مخ بیایي. دوی غواړي په یو ډول النصره جبهه د رژیم د نسکورولو لپاره وساتي. بلخوا واشنگټن پر مسکو تور پورې کړی د دې پر ځای چې د داعش او النصره جبهې پر ضد مبارزه وکړي د اسد د غشتلتیا هڅه کوي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف او روسیا دواړه پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د سوریې په جګړه کې چې څه باندې 15 کلونه کیږي تر 210,000 زیات کسان وژل سوي او په میلیونونو نور سیمو ته بې ځایه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ماښام لو د سهار تر و بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. اوس هم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د پروګرام قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله او په دې تمه چې د روژې مبارکه میاشت په خیر او برکت در باندې تیر شي، د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، په تیر خبرونه کې مو د پکتیکا ولایت د اورګوند ولسوالۍ د جنو اوریدونکو لخوا د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دزګا کې څو پیغامونه لرل چې په هغه ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د مخابراتو او انټرنیټي سیستم په تیر بیا د ام ټي ان د شرکت دخوا د نیمګړتیاو او ستونزو څخه شکایت کړی و. نو موږ دغه ستونزو د علت او د هغه د حل د لارې د پیدا کولو په هڅه کې سو، او د پکتیا په ولایت کې زموږ خبریال ښاغلی داود تپان د هغه ولایت د اړوند چارواکي سره خبرې کړې دي چې د هغه مرکه به تاسو ته واورو. همدارس په دې ورځو کې د تورخم په سرحدي سیمه کې د افغاني ځواکونو او پاکستانی پوځیانو د نشټو په حق له زموږ زیات شمېر اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د ځینو نورو پیغامونو په څنګ کې درته خبرو کړو. نو لومړی براسو هغو پیغامونو ته چې د پکتیا په ولایت کې په تیره بیا د اورګون پولیسوالۍ کې د مخابراتي سیستم د خرابوالي په هکله موږ ته رسیدلي، په ګډه به سره واو.
السلام علیکم. تاسو پوهیږئ چې نن ټول کارونه موږ پورې اړه لري، موبایل پیدا شوی دی، ډېر مشکلات حل کېږي په موبایل باندې. اما متاسفانه د پکتیا ولایت د اورګون پولیسوالۍ او د سربی پولیسوالۍ کې شرکت سره ډېر اړیکه لري، سیم کارتونه یې اخیستي. هغه بیخي تقریبا یو کال کېږي چې کیفیت دی ګونکې یو دفتر جوړ کړی دی، اما دفتر کار نه کوي. څوک چې ورځي د مشکلات ورته وایي، ټول خلکو تکلیف دي، فساد دي، هغه ورته وایي مرکز راشي. نو نه پوهېږي چې د دفتر څه شي پاره ده. مرکز څه چلا شو، تاسو ارتباط لري که موږ ارتباط کړو. زه د خلکو د ولسوالۍ په نوم باندې خبرې کوم. د شورا دے غری پایس دا تاسو ته عرض کوم چې دا موضوع تاسو د ام ټي ان شرکت او رسوي یا وزارت حضرات چې ګورګون کې اسروبي کې شب ام ټي ان بسی خراب دی. بالکل کار نه خرج بازار دی، د خلق تجارت بشری خارج کې خبرې کې داخل کې کاروبار لري. سلام علیکم. دا مخابراتي شرکت دی ام ټي ان اورګون بيخي کار نه کوي. یو خدای په لاس د مخابرات دا یا د شرکت نه مخابراتي شرکت دی ام ټي ان معلومات ترې خراب ډېر په عذاب دي. دا سیم کارتونه به ټول تر پتیژ باندې مایته کی. لطفاً خبر ورکړي، لطفاً خبر ورکړي. یو خدای په لاس.
درنو اوریدونکو، داوا ساسو د هغو پیغامونو یو برخه چې د دغه ستونزې په حق لمو مشته را لېږلی و. نو اوس به د پکتیکا ولایت د مخابراتو د ریاست د مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو د مسؤل شاغلی سید ابراهیم جاهد هغه څرګندونې واورو چې زموږ د خبریال داود تپان د پښتنو په جواب کې کړی دی.
په پکتیکا کې ټلیفوني شبکې اغه ډول چې لازمه ده کار نه کوي او ریدونکو شکایت کوي، په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
پښتنه مو پر ځای ده، اما نسبت نور ولایتونو ته د مثال په توګه خوست ولایت کې، پکتیا کې، غزنی کې، همدارنګه میدان وردګو کې، د هغو ولایتونو په نسبت پکتیکا ولایت کې مخابراتي شبکې کلر وساته فعالیت لري. خبره پاتې شوله د کیفیت لنی غانا. کیفیت اورګون ولسوالۍ کې همدارنګه مرکز سره کې او نورو اړوند ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ښه کیفیت لري. نه پوهېږم چې دلته موږ ته کوم شکایت نه دی را رسېدلی، کله هم چې کوم شکایت را ورسېږي مونږ وزارت مخابرات خاطره اداره په جریان کې اچو او سم دلاسه همدارنګه د مخابراتي شرکتونو سره همغږي یو تر څو د اوسېدونکو مخابراتي مشکلات حل کړو.
دا اوس په ارګون ولسوالۍ کې او په ځینو نورو لرو پرتو سیمو د پکتیکا کې او ولسوالیو کې چې اورېدونکي آزادي راډیو ته خپل پیغامونه پرېږدي، هغوی وایي چې دوی مخابراتي شبکې لکه ایم ټي ان او بی سیم او روشن په بېلابېلو سیمو کې سي کار کوي. اتصالات دا ټول کم پوښښ لري او هغه ډول خدمات چې لازم دي او په نورو ولایتو کې دي دوی لاسرسی نه ورته لري. تاسې اقدامات کوئ؟
پکتیکا ولایت لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل څلوېښت ساعته فعالیت لري. ارګون ولسوالۍ بالخصوص، په ارګون ولسوالۍ کې یو مخابراتي انتن د ایم ټي این لرو. تاسو ته بهتره معلومه ده تر څو چې مخابراتي شرکتونه دې ته زړه ښه کړي چې خپل مخابراتي انتنونه په هغو ولسوالیو کې چې امنیت پکې پوره ډاډمن دي نصف کې، نو انشاءالله ولعزیز اوسېدونکو مشکلات به حل شي. که چیرې د ایم ټي این مخابراتي شرکت وغواړي، مونږ څو څو ځلې غوښتنلیکونه د خلکو استولي دي اترا ادارې ته، او اترا اداره هم د ټي ډي اف پروژې څخه انتنونه په ارګون ولسوالۍ او نور ولسوالۍ ته منظور کړي دي. د بېلګې په توګه د سلام مخابراتي شرکت پنځه انتنونه مونږ په ارګون ولسوالۍ کې نصب کړي دي چې اوس هم څلوېښت ساعته فعالیت لري. د ایم ټي این یوه پایه مونږ په ارګون کې لرو، که چیرې د ایم ټي این نورې پایې هم نصب شي نو انشاءالله ولعزیز دا مشکل به حل شي. همدارنګه د افغان بي سیم دوه مخابراتي انتنونه لرو په ارګون ولسوالۍ کې چې هغه فعاله دي، یو په خپله بازار کې او یو د لوی ارګون خواته. بل ستونزه مونږ په شاتوري کې هم لرو، امنیتي ارګانونه مې په دې اړه خبر کړي دي. په شاتوري کې هلته چې کوم مخابراتي انتنونه دي هغه د مونږ په مخه فعال شوي دي ارګون ولسوالۍ او کروبي ولسوالۍ ته.
تر اوسه پورې تاسو خپل څه کړي دي چې دا شبکې خپل انتنونه نه زیاتوي؟ وجه یې څه ده یا تاسو څه کړي اقدام هم څه ده؟
زمونږ دلته چې کوم مسؤلیت خپل اوسېدونکي مونږ ته غوښتنلیکونه راوړي، مونږ هغه غوښتنلیکونه اترا ادارې وزارت مخابراتو ته استوو. هغوی مخابراتي شرکتونو ته اطلاع کتبی او شفاهي دواړه ورکوي. که چیرې خپل هغه شرکتونه راسي دې ته زړه ښه کړي او راغلي هم دي، لکه د ټي ډي اف د پروژې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې سلام مخابراتي شرکت پنځه انتنونه نصب کړي دي په ارګون ولسوالۍ کې، د ایم ټي این تر اوسه په سترګو نه لیدل کېږي. انشاءالله ولعزیز په نږدې راتلونکي کې به دوی هم زړه ښه کړي دې ته چې هلته خپل انتنونه نصب کړي. همدارنګه روشن مخابراتي شرکت دوه نوي د ټي ډي اف انتنونه نسکړی دي چې څلوېښت ساعته فعالیت لري.
دا اوس په نور ولسوالۍ کې وضعیت څنګه ده؟ د نور ولسوالۍ شکایتونه هم موجود دي لرو پرتو ولسوالۍ دی ورګون
نسبت نور کلونو ته کپان صاحب کتا سو معلومات مخالفه سیمې ځو خلک خطرناک کوي. نسبت نور کلونو ته سات کال مونږ د ډیرو مشکلاتو مخه ډب کړی ده. مثلا تاسو نه یادونه وکړه چې نور ولایتونو کې دوله ساته یا شپږ ساته مخابراتي شبکې فعالیت لري، اما خوشبختانه پکتیکا ولایت کې خلل وشته مخابراتي شبکې فعالیت لري. دا چې مخابراتي کیفیت نه تر سترګو کیږي په ښه شان سره، دا د مخابراتي سایتونو د کمښت وجه ده، او همدارنګه بعضي د سټلایټ لارې کې خدمات وړاندې کوي د بهرنیو شرکتونو سره چې کوم قراردادونه کړی دي د هغو تخنیکی مشکلات دي.
دا به نو څه وخت حل کیږي؟ د ورستي پښتنې په توګه
فکر کوم زه خپل ارګون ولسوالۍ ته نه یم. ارګون ولسوالۍ ته د مخابراتي شبکې د کیفیت په موخه ما تاسو ته یادونه وکړه چې ایم ټي این یو پایه لرو موږ په ارګون ولسوالۍ کې. که چیرې ایم ټي این مخابراتي شرکت وغواړي او مخابرات وزارت د ټي ډي اف پروژې څخه هم هغو ته د قراردادي په توګه هغه خلک هم راوغواړي د ایم ټي این مخابراتي شرکت استازي، او هغوی دا ومني چې موږ غواړو چې مخابراتي انتنونه نصب کړو په ارګون ولسوالۍ کې، انشاءالله ولعزیز دا مشکل به حل شي. او همدارنګه د یادونې وړ ده چې موږ یوه فیسبوک پاڼه لرو د پکتیکا ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست په نامه چې کولای شي د پکتیکا اوسېدونکي موږ ته خپل شکایتونه راولېږي او موږ به پر وخت ځواب کړو.
درنو اوریدونکو، دا وه د پکتیکا ولایت د مخابراتو د ریاست د مسؤل چارواکي ښاغلي سید ابراهیم جاهد څرګندونی. او اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د تورخم د پیښو په هکله مو رالېږلې دي.
زما لاشو مګوالا خان د کندهار څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم او ټول ورونو ته افغانستان وهر وګړي چې خاور په مثال د مور ده، خصوصا و طالبانو ته دا پیغام پرېږدم چې څوک تعرض وکړي تاسې پروا نه پلرئ، ځانه خبر اچوئ، د لېته د نغري په مابین چې تاسې خطې کشوئ چې دا ستا ده، دا زما ده. نو تاسې څخه نو کوي زه هیله کوم چې تاسې څه ننګ خیرات وکړئ، د دې زاړه دښمن په مقابل کې اوله ودرېږئ. داخلي موضوع دا خپل د ورونو په مابین کې ویش تقسیم دی، دا به خدای پاک ورکم کی، یا د سولې د لارې، یا د خبرو د لارې خدای پاک یې حل کړي انشاءالله. اول ضرور دغه زور دښمن دی، هغه لوی دښمن به اول د واره سړی د بین وړي، بیا به د کوچنیانې خبرې حلوي. دا مې پیغام دی، او د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه زه ډېر ډېر راضي یم، ډېر ډېر خوشحاله یم. خدای یې کامیاب ولري د موږ سره، د الله پاک په دواړه جانو کې خوش خوشحاله ولري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه سنلا د فرای ولایت بل بلک ولسوالۍ څخه ستاسو تلیفون ته شنه شوم. اول خو زه ترخم د شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم، او زخمیانو ته اجر شفا غواړم. باید زموږ ستاسو ټول افغانان وروڼه په دې وپوهېږي چې پاکستان هېڅکله نه غواړي زموږ سره دوست یا یو دوست هېواد ځان جوړ کړي. نو دا بهتره خبره ده چې موږ پاکستان ته خپل دانونه ور وښیو، چې موږ هم انشاءالله کولی د هر ډول برید په مقابل کې مقاومت لرو، او ځوانان او سرتېري لرو چې په مقابل کې ودرېږي. نو دا خو یو ډېر ښه کار وشو چې افغان سرتېرو د پاکستان په مقابل کې کلک ځواب ورکړي، او دوی ته دا ثابته کړه چې انشاءالله افغان سرتېری د هر ډول ترهګریز عمل په وړاندې دوی ته مخامخ ولاړ دی. نور کوم پوښتنه نه لرم، خدای پاک ملامت.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه خو د ازادۍ راډیو نه لږ ګیله منم یم چې د کومې ورځې نه جوړه شوې ده، زه اورم همیشه اورېدونکی، خو پیغام مې نه نشوي. او خبره دا ده، پاکستان او افغانستان مسله ده. پاکستان من ته د خالي اډرو کې او تورخان ته من ته تخدي او تبرګي تیار کړي، د خیر سره د سومه د خوختو والایې ته پیرار ټول سخت خا دي تقریبا چې د لکو نه برابر نه پوس لګیا په دې احساس کې انسان لمنګه تابعدار یو. د ډانګ په زور زیاته کا په اونۍ سو بیا خوونه سو رایل شریف ته نو هغه ته رایل شری وي شری شری دا غنوم بیا خاص په ساتي. سلام به احترام.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ ته هتا ست زحمت در کوم. هغه جګړه چې په د پاکستان او افغان ځواکونو ترمن د تورخم په پوله رامنځته شوې ده، د ازري ولسوالۍ ټول ځوانان دي ته چمتو دي چې د افغان ځواکونو سره اوګه په اوګه د وطن څخه دفاع وکړي. د وطن بیرغ به پورته پاټه کړم، ځان به وخایم پنجاب ته چې افغان یم. وسلام وسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. امان الله ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما د لر او د بر پښتنو لیډرانو ته اورونو ته دا پیغام دی چې دا دروازه یې خودل دسی معنا لري، لکه د پښتنو په سینو باندې چې تیګ یې خودل دي، او د پښتنو د یو بل نه کټ کول دي. دا څه دسې راسته معامله نه ده، او پښتانه دې په دې کې مشران دي کینی د لر او بر خپلو منځونو کې د مشوري وکړي، او اسلام آباد حکومت ته دی وی چې د خلکو په منځ کې بیلواله مرا والا. والسلام.
سلام علیکم. عبدالله د زابل ولایت نه خبره کوم. دا د تورخم پر دروازه سي دا دې ورځې جنگ شروع ده. افغان ځواکونو قرباني ته آمده ولاړ دي. ټول افغان و دې ته آمده ولاړ دي چې ټول ځانونه قرباني کړي، باندې نو ژوند موږ نه غواړو. دغه موږ ژوند ده چې حالت ځانونه قرباني کو. نو د رئیس اشرف غنی صاحب او د رئیس اجرائیه رئیس دغه غوښتنه غواړو چې بس ورته تیار یو، سپتمبر شروع کړه، لس زره لشکرې تیار کړه، پر آمده کړه. نور موږ څه نه غواړو. او دغه طالبان ته مې دغه خواهش ده چې نور د دغه ترهګرو او د دغه یرغلګرو مخه واړوي. بس څه بلا ټوله قرباني مو په خپل مابین کې شروع کړې ده. مخ و پل هغې غاړې ته کوي. دا خلک یو صوبه راسه جوړوي. اوس هم وایي د افغانستان یو صوبه ده. زه به لاندې کوم افغان یم، په دې خاورې بچی یم، مرم یا دې نو په پنجاب کې مرسم، بلکې د خدای پاک یا مرګ نه راکوي. نه څه نه لرم، د خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه سمیع الله در خبرې کوم. د پکتیا ولایت د چمکنۍ ولسوالۍ څخه. پاکستان ښه کار نه کوي چې دوی په تورخم کې د افغانستان په خاوره کې دوی ته خپل تلسات کوي، د ما ورکې تلسات جوړوي. تو ورته موږ خبر ورکو افغان حکومت خو دوی په دې اړې جدي دام نه کوي. افغان حکومت هم خبر ورکي، هلته بیا دوی پاکستان خپل تلسات جوړوي او زمونږ افغان سرحدي پولیس په متونکې جواب ورکوي. افغان سرحدي پولیس سره خو وسله هم نشته، افغان سرحدي پولیس باید په وسلو سنبال شي. په هر وخت په هر ډګر کې ګر کې د افغان سرحدي پولیسو ملاتړ کوو. موږ افغان سرحدي پولیسو باندې ویاړو. افغان سرحدي پولیس د هیواد اصلي بچیان دي. پاکستان لپاره په کار ده چې تاسو باید خپل تاسیسات نور په زموږ خاوره کې جوړ نه کړئ، ځکه دا خاوره زموږ ته راټکه پورې او ټول افغانستان. تاسو لپاره شرم کار چې په خاوره کې تاسیسات جوړوئ.
ہلو السلام علیکم، زه پریادی صاحب خبرې کوم د کابل ولایت نه. زه وایم چې افغانستان جګړه په ترخم کې روانه ده. د ملګری ملتونو ویلې سترګې پټوي، د افغانستان باندې پاکستان زیاتای کوي، ډزونه رکوي، توپونه استعمالوي. د ملګری ملتونو ولې د دې ولې غږ نه پېږي؟ د ملګری ملتونو خو دا ټول نړیوال دی غږ به وکړي. دا خو د افغانستان په باندې زیاتره، د افغانستان باندې توپونه مرمۍ را سړي، دا بار زر در زر ملګری ملتونه هم وخوړل شي. دا بې ګناه خلک لارې بندې کړي دي، مریضان دي، څوک پراته دي. پاکستان ته په لکونو دي ورځې بازارونو مریضان دي، وروره ترخم لارې بنده کړې ده. وروره ملګری ملتونه موږ هیله کوي چې وروره دا جنګ زر در زر کرا شي او پټې سترګې د ځان لاړ کړي. زموږ نړیوال باندې غږ کوو. وسلام احترام.
دا د هیرو دی کارتون کوتل کا مخبر سلامونه وړاندې کوي. د پښتو ولایت د یاري پلس ولایت څخه زو سرحدي تاسو ته پیغام پرېږدم. کومه لوبه چې پاکستان په ترخم کې شروع کړې ده، دا بالکل دی افغان ته د منلو وړ نه ده. وزر د اسلامي دولت څخه او د طالبانو څخه ټول نه دا غواړم دوی سره په سیاسي خبرو کې کار وکړي، ځکه چې د پولیا خواته هم پښتانه ورونه زمونږ ورونه دي او دې خواته جنگ حل لاره نه ده. مونږ جنگ باید د آمو سیند څخه اخواته وکړو، د اټک نه آسته جنگ وکړو. ویلې داسې خو ټول افغانستان خاوره ده او جنگ د حل لاره نه ده. مونږ غواړو چې خپل خاوره اول د سیاسي حل په بنسټ مونږ ملا حل کړو، او که بیا نه وي بیا خو تورم په مخ کې ده. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت له پیو رسالې د چکنور لیکن نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ د زړه کوم ډاکټر سلامونه ټول اوریدونکو ته، آزاد آزادۍ راډیو کارکونکو ته، د اسمان د سترو په شان دي سلامونه. بعد سلام زموږ د غریب خلکو هر او خواهش ده چې افغانستان د افغانان سره پاکستان ډیر ظلمونه او زیاتۍ روان کړي، ستم او زیاتۍ سره روان کړي. افغانان باندې هیڅ اثر نه وکړي. افغانان په ټانو کې چولي، په جوړونو کې چولي، په پاتالونو کې نیولې دي. افغانان باندې توپونه سره سره دي، افغانان باندې ګولې سره سره دي. ورځ په ورځ باندې ظلم او زیاتې روان دي. او زه یې ته نه تر دې پورې چې هم دې روان مې پورته، او څومره زیاتې چې د افغانان سره روان دي، د پاکستان دا یو ولت معلوم دي. او ان شاء الله رحمت جواب ورته افغانانو. افغانان الله چې د افغانانو ملګری دی، افغانانو صبر کړی دی، افغانانو د صبر او د حوصلې نه کار اخیستی دی. او ان شاء الله ډیر رحمت جواب به نور هم ته شاري وکړي، او کو بیا چې تر رګ وکوخته ان شاء الله دې نه ویو په لاس لاس باندې نور برګون رحمت جواب ورکړي شي. افغانان چې ان شاء الله ارزه کې ناکام نه دي راغلي، افغانان به ارزه کې کامې دي او په مستق کې به روان. افغانانو صبر کړی دی، افغانانو د صبر او د حوصلې نه کار اخیستی دی. په لکونو په زورونو افغانان قربانۍ ته تیار دي، په زورونو افغانان قربانۍ نه کوي او غور کوي به دي. او ان شاء الله افغانستان خلک ډېرې سختې او تنګې تکلیفونه دي چې د پاکستان د لاسه تیر شوي دي او روان دي. او ان شاء الله نور به دې سخت او تنګو نه وځي. وسلام الله دې وکړي زما پیغام نه شي.
بله السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ته پیغام پریدم. اورورا د دوه ملیوا د 215 متن قولي اردو یو بریدمل خبرې کوم. اورورا پغم کندک د دوه ملیوا. اورورا دا تو خم کې پاکستانین ډیر اوختی دی او تغال مغالي جوړ کړي دی، کوم مشکل دی. زمنګ پغم کندک د طلبي وزارت دفاع نه دا هله کوم اورورا چې موږ دی او دا دو طلب ضروري دا دغه مرګ نه موږ جون نه موږ په مرګ خوشاله یو ګرانه کدی مړ نه کړل موږ خو به مړ کی کنه. دا پنجاب دا کم نه نه راغله دی په په یو شپه په یو غره مانی سبا اورورا 2000 متره مخکې راغله دی نه خو موږ له مرګ خده یا وطن یا کفن. اورورا وسلام مستول بریلی وسه ازادي راډیو زنده باد.
پیغام دغه دی ورور استماتو غره چې دغه د پاکستان خلک جنگ کی په دغه مشر ملک باندې دوی دی خدای خراب کی خدای جدا قدر کی زړه ناوید ول سوالی سره خبر سره کو شل نه پاره غواړي زر غواړي سل غواړي استماتو غره مز احمدای باز شایار نه شو د وطنی خلک ورور به خپل د دولت مرګي دغه پیغام دی ورور سره دغه غاکه د خدای په امان سلام علیکم
السلام علیکم زاجی جانان باجزای دکندار خبر کوم اورور دغه چلمز د فوجانو د پاکستان د فوجانو سره جنگ دی یواز د ډورن کرشم د دغه پېښور دی کوټه د وزیرستان دی باجور دی ته دې ګورز د عوام اورور سره لورو او وای چې دغه دی چې مش خو د خپل سره وژنه چې د دې سره جنگي په هغه کې مش ګټه دی چې پاکم بښه دی او سلام او په احترام
السلام علیکم زمو سلامونه او احترامات د آزادې رادیو کارکونکو او اړیدونکو وړاندې کوو او پاسه سلام عرض زده چې خاوند اشرف غنی خو ډېر وعده وکړ او ډېر وعده خو دا چې په یو څو سرحدي ولایتونو د اشرف غنی او د خبرم والیانو په واسطه نه پوره چې د پردی کرنسی خپل هیواد کې بند کی او خپل افغاني مرواش کی آیا تاسو فکر کوئ چې د دې خلکو په وعدو موږ باور یا یقین کولی شو؟ تاسو موږ د فارا ډیره د شرم خبره ده چې هر هیواد ته موږ لاړ شو هلته زموږ افغاني هغې په کرنسۍ نه بدل کړي هیڅ ارزښت او اهمیت نه لري. نو محترم ننګرهار د والینه سلیم خان کندوزی نه د کنړ د والی نه د لوګر د والی نه د پکتیا د والی نه د کندهار د والی نه زما دا هیله ده چې لږ شان دې په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړي او ځان سره دې فکر وکړي دپاره دا ډېره د شرم خبره ده. او زه په خپله کابل ګراس سلینډ ژور یم هلته چې سورلۍ را کې نه وو په جلال آباد کې او کابل ته راوړو کرایه ورته وي کالداري افغانۍ یعنی په کابل پورې دې زور لګی چې کابل تم کالداری مرواز کی. نو ما تو رئیس جمهور نا او سرمو والیان نا دا ہلا دا کی کالداری خبارہ کی او دت گامن اواخ تیرا منو نا تا آزادی راڈیو نا چا جمع پیخاف نا نشرائی کامیاب دی دل دی پامان.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مسجد ول صالح څخه یو مهاجر خبره کوم. دا ورو راځي د مسو وطن کې څو سره پیښې دا د سره په نیم راغلی او یو هلمند ته دا فرق یې سره دا انده دا څا څو سره نه کی چې ورو د تاسو وطن کې څه کیږي موږ ټول کورونه را وران کړ موږ پر کورو یو برابر تړلې دي ظالمانو د حکومت او زموږ موږ ملک را وران کې تر اف موږ خپل مرګ را څوک څوک کړ په دې خپل کوفونو په دې خپل تر اف دا یو مسجد ته دا ولې دا خبر اعلان مر نه لري دا څه نه حق نشته دا حق ولې نه ول کیږي ولې دوه نه دا یو یو مسلمان نو څه دا دوه نه دا یو مسلمان څنګه نو څه پیدا شي راځي دا حق وو ګوري ولې دا څه کوي دا خدای وي ته ګوري نو څه کال کې او جواري د تیر سال ولاړ دي اینده لا هم پر موږ بمبارونه او توپونه وري او نور وطن هم را وران کی هغه چې وساو پر هغه لا هم وري د خدای په لاس ته وګوري اخر به سره سره کی هل دا اشرف غنی خو د خلکو د دغه دغه وطن خلکو برای ورکړي بس نور څه تاسو ته ما پیغام په خپل کې تاسو خبر به ډیر مننه دوی ما سلام علیکم.
بله سلام علیکم زه نظر محمد د کندهار ولایت پنجوالی ولسوالی د زنګاوا د کلی سره تاسو سره په تماس کې يم. ما پیغام د دې چې په کندهار کې د کندهار شوالي موظفین باید په کندهار کې نرخونه کنټرول کړي او د روزې پر رسیدو سره په ټول کندهار شهر کې ټول خوراکي مواد هغه که لنده میوه وي او که وچه ټول خپل قیمتونه دونې ځکه چې خلک د هغه درنیول څخه عاجز دي. نو که چیرې شوالي په دې اړه باندې کلک اقدام وکړي کېدلی شي چې د اختر لپاره هم همدا کفایت کوي. وسلام.
قدرمن اوریدونکو دا واستاز هغه پیغامونه چې په تیر ورځ کې مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و. ستاسو د پیغامو څخه مننه او په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه راوړئ. د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. بیا هم د تل پښانی یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه بیانوي بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د راغلو پیغامو څخه جوړیږي. تر اتلونکو خبرونه پوری تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.